السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته ډیر ښه راغلی. په خبری مجلې کې مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه درته راپورونه چمتو کړي دي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنسټ پیاوړی کوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دي. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نافذ سو چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر یې پرون اعلان کړی وو. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان له اوبو د ګټې اخیستنې او ورباندې د پانګونې لپاره یو حقوقي بنیاد پیاوړی کوي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ترنې او همغږې د ګډ بورډ شلمی غونډې ته په وینا کې وکړه. ولسمشر اوبه د افغانستان یو له مهمو منابعو بلله او زیاته کړه چې زراعتي محصولاتو ته د پراختیا لپاره د بندونو پر جوړونه او د اوبو لګونې پر سیستم پانګونه سوي، خو د تخنیکي طرحو له بشپړېدو او پانګونې سره به دغه سکتور د بېوزلۍ د کمېدو چارې چټکې کړي. تبدیل کېده چې ایران ولسمشر حسن روحانی تیر اونۍ په تهران کې بغونې ته په وینا کې په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړېدو پر مسله انتقاد وکړه. ویل چې هیواد یې په دې برخه کې بې تفاوت نسی پاتې کېدی. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د دولت وسلوال مخالفان د مخدره موادو لوی قاچاقونکي دغه راز د کوکنارو د کښت او تولید ملاتړي دي. محمد سرور دانش نن په کابل کې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړه. ښاغلی دانش ویل د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید په افغانستان کې د جنگ بودیجه او تروریزم تمویلوي. بلخوا د پکتیکا والی وایي د تیر یو کال په جریان کې په دې ولایت کې د نشې موادو د کاروبار په تور دیش کسان نیول سوی. محمد الیاس وحدت دا څرګندونه نن په شرنه کې د نشې موادو په وړاندې د مبارزې نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړه.
مونږ په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا ډېر قاچاقونکي دا یا خصوونکي دا نیولې دي، څرنورۍ ته مو سپارلې دي، دوسیې څېړل شوې دي، بندیان شوې دي، ځینې دوسیې کابل ته لیږل شوې دي، ځینې په محاکمو کې دي.
د پکتیکا والی وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرلو اندازه صفر ته راټیټه شوې ده. د هرات د شروالي څلورو کارکوونکو دندې د اداري فساد په تور ځنډول سوي. د هرات د والی وایان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل د اداري فساد پر ضد د مبارزې کشفي ادارو په خپلو څېړنو کې موندلې چې د شروالي دغه څلور کارکوونکي په اداري فساد او خلکو څخه د رشوت په اخیستو کې ښکېل و. دا هم د سیمې نړۍ خبرونه. د سوریې په جنوب کې هغه اوربند نن نافذ سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان کړی و. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن ویل که څه هم په دراسمه کې خلخل د سیمې خو داسې ښکاري چې دغه اوربند نافذ دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونې نه ده اخیستل سوي رویټرز اجانس ته ویلي د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایه او وی ویل چې د خلکو د ژوند د خوندي کېدو سبب بسی. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته په دې تړاو وویل
اسرائیل تبرخ على افسکات اش امیتیت.
اسرائیل با په سوریه کې د یو واقعي اوربند هرکلی وکړي. خو دغه اوربند باید په مجموع کې په سوریه، په خاص ډول د سوریه په جنوب کې د ایران سنگر جوړونې یا د سټلایټ قوت ته لار خلاص نه کړي.
په تیرو شپږو کلونو کې د سوریه د جګړې پر مهال د اوربند زیاتې موافقې اعلان شوي، خو یوه یې هم دوام نه دی کړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي کیف ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر له دغه هیواد څخه د امریکا غښتلې ملاتړ څرګندوي. دواړو تر خبرو وروسته د اوکراین په پلازمینه کې کینن ګټ خبری کانفرنس ته ویل د اوکراین د ختیځ لپاره د امریکا نوې نومول سوی ځنګړی استاذ کورت ولکر به د څو نورو ورځو لپاره په کیف کې پاتې سي. څو د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې د حل لپاره د مینسک موافقې د عملي کولو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د مینسک د دوه کلنې موافقې په عملي کولو کې د لږ پرمختګ له کبله امریکا نه هیلې سوې ده. ریکس ټیلرسن ویل تر هغه چې مسکو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا نوي اعاده کړي، واشنگټن به پر روسیې لګول سوي بندیزونه لري نه کړي.
We do call on Russia to.
پر روسی غا کو خپل هغه تعهدات تدرناوي وکړي چې په منسک په موافقه کې کړي پر بلتون غختون کې د خپل هغه نفوذ څخه استفاده وکړي یو وار بیا له روسی غختنه کوو په چټکۍ له هغه کسانو چې ور باندې بشپړ کنټرول لري غختنه وکړي د اوکراین په ختیځ کې لروان تاوتریخوالي لاس واخلي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین څخه غوښتنه وکړه چې اقتصادي او د اداري فساد ضد اصلاحاتو ته ادامه ورکړي د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بیباکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ دا بدسل کېده چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی د واکمن ګوند رو دونګ سینمون ورځپاڼې نن په یوه تبصره کې لیکلي امریکا هڅه کوي په کوریا ټاپو وزمې کې د اټومي جګړې خطر د اوج مرحلې ته ورسوي تر دې تبصره یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل او دا هم یو تازه خبر د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد وسلوال قواو ته د موصول د ازادي د اتمیاشتنی جګړې پر مهال د بریاو له کابل مبارکي ورکړه حیدر العبادی نن موصول ته ورسید موصول درې کاله د سختریزو وسلوالو په کنټرول کې وو
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اورید نو وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شي کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمه ناسته پای ته ورسېده په دې ناسته کې ولسمشر غنی وی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله څرګندونې کړې د دوی د څرګندونو له جزئیات هم خبره وو د افغانستان د ملي مشارکت ګوند او یو شمیر کابل خاریانو د ولسمشر حسن روحاني د روسیو څرګندونو په غبرګون کې مظاهره وکړه
بند کمال خان بند سلمو بند بخش آباد بند آیا به افغانستان مربوط به افغانستان است مرگ به ایران مرگ به مداخلات ایران
د افغانستان مشرانو جرګه وی حکومت باید افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د اغزن تار د غزولو موضوع په اړه چوپ پاتې نشي
د دفاع د مسول د سفر غوښتل سي او د پسان کې د رئیس د پولیس سره دوه سیده مسالې باید تعقیب سي
او په سیمهیزو موضوعاتو کې به واوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر هغو افغانانو چې د پاکستان خارونو ته سفر کوي غږ کړی چې له احتیاطه کار واخلي او د سفارت د ټلیفون شمیرې له ځان سره یادداشت کړي رازو د خبرونه لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې بچریان کې استینن په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمن ناسته تر سره شوه په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم څرګندونې کړي او همداراز شیبه مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغه ناسته اختتامیه وینا وکړه زمونږ همکار رحمت الله افغان نننۍ ناسته څارلې او د محله سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړي انسجام او څارنې د ګډ بورډ ناسې په اړه جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړي
بله سات وړاندې په کابل کې د افغانستان مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام د څارنې شلمه ناسته پای ته ورسېدله د پای ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړله عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو په اړه د ملي وحدت حکومت کې د اختلاف نظر بیخي موجود نه دی او اصلاحات یو قوي اراده غواړي د څرګندونې په داسر کې کیږي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلا مشورې وکړي تر څو هغه اندېښنې چې خلک یې د اصلاحاتو په اړه باندې لري ورسره شریکې کړي ښاغلي غنی ویلي وو چې د اصلاحاتو راوستلو کې خلکو غبرګونونه راپارولي دي ځکه اصلاحات ستونزمن دي چې قومي نارضایتۍ ته لمن هواره کړې ده عبدالله عبدالله وویل چې په دې برخه کې د اختلاف نظر هیڅ موجود نه دی عبدالله زیاته کړه
در اصلاحات در حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات تفاوت نظر وجود نداره با همه یک دست متحد با آوردن اصلاحات هستیم اما اصلاحات هم از یک طرف اراده قوی میخواهد و از طرف دیگر نوع اصلاحات در ذهنیت ها و ما هم ایجاب میکنه اگر ما اصلاحات به معنای اعمال سلیقه فردی یا شخصی یا گروهی بگیریم، بعد اصلاحات به جای نمیرسن.
خغل عبدالله عبدالله ده هم ویل چه ده امنیتی ستونزه ده حکومت پرولانی تر طول و غط ننگوانه ده عبدالله پخبل خبرو که ده هم سرگندکل چه ده حکومت او خلکو ترمنز یو چناتسه واتن رمنز تساوی ده ولس مشر غنی نن سهار ده دغه شلم غونده پا پیل که ویل چه پا حکومت که اصلاحات تا ارتیا ده او حکومت پا دی برخه که جمن ده. فقط کدیر لند را تا ایشا ده موضوع مولک واضح کری چه پا کابل کی د امریکا سرپرست سفیرم په دیناسته کی خبرې کړی او همدار از د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړی استازي هغه هم څرګندونه کړی دی. هغه هم کلان بلې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس د دغه غونډې په پیل کې څرګندونه وکړې. د یو ځل بیا په افغان حکومت غږ وکړ چې هغه ژمنې چې د نړیوالو ټولنې سره د اصلاحاتو په برخه کې کړې وي باید په بشپړه توګه عملي کړي. د ځینې لاسته راوړنو ته هم یادوري وکړله او همدارنګه اصلاحاتو ته یادوري وکړه چې د پوهنې او همدارنګه د سیاست په برخه کې لاسته راوړنې د فساد پر وړاندې مبارزه روانه ده. د مچ محمود هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې څه ډول چې اصلاحات راوستي دي نور هم پیاوړي کړي او دویل چې دغه اصلاحات څه دي نړیوال ټول نقشنات راسل کړی د خو څه ډول چې لازم د هسې اصلاحات نه دی راغلي.
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو رحمت الله افغانو چې په کابل کې د انسجام او څارنې د ګډ بورډ د شلمې ناستې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. لکه څنګه چې وام اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د اصلاحاتو په اړه د افغان چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او همداراز ویل وړاندې تر دې ولسمشر غنی ویلي وو چې په ولس کې د اصلاحاتو لپاره د اجماع راوستلو په هڅه کې دی او په دې اړه به په یو ملي بحث به رامنځته کړي. دا چې په دې اړه د نظر توافق شته نو اصلي ستونزه په څه کې ده چې د اصلاحاتو چارې ټکنۍ مخ ته ځي؟ ساعت وړاندې مې همدغه پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مطرح کړه، هغې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسی خبره دا ده چې اصلاحات بل شکه چې د ټولنې اړتیا ده او د ټول ملت غوښتنه ده، خو دا چې سیاسیون یا هغه خلک چې په ټولنه باندې د اغیز خاوندان دي هغوی ټولنې ذهنونه ډېر مخشوشه کړي دي، نو تر ډېره بریده پورې اړینه خبره دا ده چې حکومت ملت او ملت ټولې برخې ټول قومونه او ټول ملیتونه په یوه کرخه باندې او په یوه پاڼه باندې سلا کی. یعنی
رحیم صاحب فکر نه کوي چې دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دا ډېر سخت کار نه ده او حکومت او دا ظرفیت تاسو پکې ګوري دا کار به وشي؟
بل شکه چې اسانه به نه وي په داسې حالت کې چې بیا هغه ډلې چې په اصلاحاتو کې خپل تاوان ویني هغوی به هم خپلې هلې ځلې کوي او همدا لامل وي دا به اسانه کار نه وي. خو د دې تر څنګ چې د ملت رضایت او باور ګټو د دې لپاره په ځای د دې چې خبرې وشي که عمل کې یو څه وښودل شي او بیا د هغه عمل پایلې په روښانه ډول ملت ته وړاندې کړی چې زه فکر کوم دا به دومره ستونزمن کار نه وي. او خصوصا په داسې یو پیر کې چې موږ او تاسې د قوي مطبوعات په افغانستان کې لرو او ډیری افغانان په اجتماعي رسنیو کې هم فعال دي، که چیرې موږ د خبرو پر ځای عمل وکړو او د عمل پایلې د ملت سره شریک کړو زه فکر کوم چې سل په سله کې به ملت افغان حکومت شاته ودرېږي او دا په تیر کې هم ښودلې ده.
رحیم صاحب یو بل موضوع، بله وخت چې ستاسو خبرې قطع کوم، موانع څه دي؟ عمدتاً لوی موانع چې همیشه حکومت یعنی په یو شکل حکومت چیلنجوي ستاسو له نظره، ځکه نړیوال هم په دې رابطه باندې یعنی نظر توافق لري؟
ټول ملت همغږی دی په دې باندې چې اصلاحات منځ ته راشي. سترې موانع دا دي چې هغه سیاسي ډلې هغه گروپونه او هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې په تیرو حد اقل 15 کلونو کې په سمتي او نژادي او ایدیالوژیک سیاست کې ښکېل دي او دا ملت یې ځان سره ګاڼه کړی دی په یو نوم او په بل نوم، کله چې اصلاحات کېږي طبیعي خبره دا ده چې هغه پخوانۍ څېرې چې په دې ټولنه کې په سیاسي محور د افغانستان کې فعال وي د هغوی شتون ته خطر پېښېږي او بنا هغوی دې ته نه حاضرېږي چې خپل محوه کېدل په خپلو سترګو وویني.
د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
اوس هم راځو د مجلې پاتې موضوعاتو ته. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی ویلي چې ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د ملي وحدت حکومت د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ملي مشارکت او د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې جوړ شوې مظاهرې ته وکړې. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو سره پیلېږي.
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند آیا به افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
دا ده غلزگون و مظاهره کوونکو غږونه دي چې د یک شنبه پر از د کابل د شارنه او پارک څخه د ایران د سفارت په لوري روان وو. دوی د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستیو څرګندونو راپارولی دي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي، خو افغانان ویښ شوي او نور په کورنیو چارو کې ګاونډیو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي.
ایران و پاکستان تروریستان را، طالبان را و شبکه حقانی را اکمال و
آموزش دی. وی ایران و پاکستان تروریستان، طالبان و حقانی شبکه اکمالوی او ورته روزنه ورکوي. په همدې ډول د حکومت د نن ځینې سیاسي کړۍ د مالی مرستو له لارې هڅوي چې د ملي وحدت حکومت بې ثباته کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر کارونه ستایو، ځکه چې د افغانستان دښمنان یې ښه پېژندلي او قاطع اراده لري چې د افغانستان اوبه او پولې مهار کړي. ښاغلی کابلی وایي چې ایران له لسګونو کلونو رئیس د کمال خان بند، سلما بند او په افغانستان کې د نورو بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپلو زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ دا مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تېره اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. حسن روحانی د چاپیریال ساتنې یو نړیوال کانفرانس ته ویلي چې د هغو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی کوم چې افغان حکومت یې جوړوي، خو له دې وړاندې یې اوبه ایران ته بهیدې. افغان حکومت بیا ویلي چې له خپلو اوبو څخه به د پخوانیو معاهدو او نړیوالو قوانینو له مخې هرومرو استفاده وکړي. له دې وړاندې په هلمند کې ورته مظاهره شوې او په کابل کې بیا د لوی پکتیا جرګې او مدني ټولنو د خبري غونډو له لارې سخت غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه غبرګونو خود ویل چې افغان حکومت باید د ورته څرګندونو په اړه اقدام وکړي. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی او لکه د نفتو او نورو طبیعي زیرمو په څیر ورته ارزښت ورکوي. په کابل کې د یکشنبې د ورځې د مظاهرو څو تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میمل محمد د پامان اوسیدونکی غواړم له افغانستان رئیس جمهور نه پاکستان هم زموږ مداخله کوي او ایران هم مداخله کوي. که خپل وسه نه کوي په قومو دغه وکړي چې موږ حضور احمده ورته ولاړ یار سزا ده.
دا شیطان نه منو او یې بندل همدېس غموړی شو خپل وبم دي خپل خاورم ده او دا وبم نشي کېدای دغه خبر کې هم خلک ولاړی مرته ولاړی موږ ورته ولاړی تابعداري.
د حقوقي چارو کارپوهان هم د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکار لاسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نه شي. حقوقي کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د دا ډول څرګندونو پر وړاندې باید نه افغان حکومت، نه مدني ټولنې، نه سیاسیون او نه عام خلک غلی پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون کې مظاهره شوې دي او دوی د ایران د ولسمشر او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید افغانستان ته د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرښې د اخزن سیم غزول وڅېړي. په دې اړه نورحال سباون کاکړ راکوي.
د افغانستان په سرحدي ولایت کې افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو مخ ته راتللو او پر ډیورن کرښې د اغزن سیم غځولو د مشرانو جرګې غوسه راپارولې ده. د یاد جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري یې کوله، د دې تر څنګ چې پر حکومت یې غږ وکړ چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې چپ خوله پات نه شي. د جرګې له اړوندو کمیسیونونو هم غوښتل چې د موضوع په اړه اړوند دولتي مسؤلین وروغواړي.
د کمیسیون دفاعي کمیسیون راوړل په مسؤلیت لري چې دواړه په ګډه سره وزارت امور خارجه او د پاکستان کې استخبارات او د پاکستان وزارت دفاع د مسؤل د سفر غوښتل سي او د پاکستان کې د رئیس د پولیس سره د وګړو د مسالې په جدي تعقیب سي او غوښتنه د مشرانو نه ده په دغه اساس چې وکړي راځي چې د دې پسا چې یو بل باندې تعرضونه کوو راځي چې ملي
د راپور له مخې د تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځیانو د ډیورن کرښې په اوږدو د اغزن سیم غځول پیل کړي چې دې کار د افغان حکومت تن غبرګون هم راپارولی دی. پاکستان ویلي چې دا کار یې خپلې خاورې ته د وسلوال مخالفینو وراغوښتلو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو د یو پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو د ګډو عملیاتو پریکړه شوې ده. د یادو عملیاتو په اړه جمعه الدین ګیانیوال داسې وویل:
کچیر واقعی نه امریکا د دوی د دغه ګډ عملیات نظارت کی نو اصل مرکزونه دغه فیصل آباد سرګودا مثلا کوټا او پېښور ورنه د خدای پریږده د ډیره مهمه ده پنجابی ملیشی د افغانستان په ډورن کرخه نه آزاد اتن د پکتیکا سرحد چې پاګه کې دغه ته یو حیات عین شي.
سره له دې چې کابل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد شکایت کړی او یو شمیر امریکایي چارواکو هم ویلي چې تر هغه د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا ادا کړی چې حقانی شبکه خپل ټول فعالیتونه د پاکستان له خاوره پلانوي. هغه ادا چې د افغانستان د دفاع وزارت د خندا ورګنی خوایا د پاکستانی پوځیانو د مخ کې راتللو او دا چې د دواړو هیوادونو په ګډو پلو ګډ عملیات به د یاد موضوع او افغانستان ته د ترهګرو د راوشتلو د مخنیوي په برخه کې څومره مهم وي او کنه د افغانستان د دفاع وزارت ځواب په جاړه څه دی؟ دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش:
زما په اند عملیات کله چې د تروریستانو د زالې د تخریبولو او د دوی د تعلیم او تربیه محلات او همدارنګ حق ځایونه سي دوی د بستر سازی کیږي تر تاثیر لاندې ونیول سي، تر تعدید لاندې ونیول سي او د دوی زالې د منځه لاړ شي نو رښتیا هم سي تاثیرات یې ښه ده.
سره له دې چې د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال پاکستانی پوځیان ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي، خو د مشرانو جرګې یو غړی شیر محمد اخونزاده وایي چې پاکستان غواړي له دې عملیاتو دوه ګټې پورته کړي: یو دا چې تر هغه افغانستان ته راولېږي او بل دا چې د افغانستان په خاوره کې لا مخترا شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، یو تصحیح غواړم چې یو موضوع تصحیح کړم چې پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نفیس زکریا ګواکې ویل چې حقانی شبکه د پاکستان له خاورې خپل فعالیتونه تنظیموي، بلکې داسې د نفیس زکریا ویلي چې حقانی شبکه خپل اکثر فعالیتونه د افغانستان له خاورې نه تنظیموي. اوس هم راځو فاطمه طالبو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې کړي. دغه وزارت مرستیال وایي محمد رادمنش وایي له وسلوال مخالفینو سره پښته وسلو د ځینو هیوادونو مارک په دې معنی نه دی چې هغه هیواد به د افغان حکومت وسلوال مخالفین ته وسلې ورکوي، بلکې د وسلو قاچاقبران دا ډول وسلې وسلوال مخالفینو ته په واک کې ورکوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ایران او روسیې په اړه دا ډول څرګندونې کوي باید افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې دا سیداوی وسوې چې ګوندې روسیه او ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه د دغو ادعاو د اثبات لپاره هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه سوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د وسلو قاچاقونکي هڅه کوي چې وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکړي او د هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي.
هر څوک چې زړی او دویم لاس وسلې پلوري، مافیا او قاچاق کوونکی هغه اخلي او هغه په سیمه کې قاچاق کوي، او دا په دې معنی نه ده چې دغه وسلې د کوم هیواد لوري په افغانستان کې ترورستانو باندې پلورل شوی وي. په رښتیا چې قاچاقبران او ترورستان دغه هدف لري چې د هیوادونو ترمنځ بی باوري زیاته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او روسیه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ تورن کړي وو. د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی یو اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې د دغه ولایت د کلایکا په ولسوالۍ کې چې د ایران پولې ته نږدې پرته ده، ایرانیو هلیکوپترو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي. په ورته وخت کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په شمال کې ځینې خلکو ته وسلې ویشل کیږي چې د نوموړي په خبره حکومت هم پرې خبر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو د سپیناوي په هدف پلټنې کوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي
هغه کسان چې دا ډول اداوی کوي باید افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. د امنیتي مسایلو کارپو فریدون عبیدی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه
فکر کوم چې په تیرو څو لسیزو جنگ جګړو کې افغانستان ته زیاتې وسلې راوړل شوي چې همدا مهال د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو ډلو سره دا ډول وسلې شته. هغه کسانو ته چې دا رقم اداوی کوي، زما وړاندیز دا دی چې په دې اړه له افغان حکومت سره شواهد او اسناد شریک کړي سو د افغان حکومت لخوا وسیړل شي. د افغانستان دفاع وزارت دا وایي چې د هغو اداو په اړه چې ویل کېږي روسیه او ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او هغوی تجهیزوي، هم څېړنې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل: که چیرې دا ډول اداوې ثابت شي، افغان حکومت به جدي غبرګون څرګند کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په قندهار کې د پولیو ضد واکسین څو ورځنی کمپاین پیل شي، چې د عام روغتیا د ریاست په خبره به د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. دا کمپاین وار له مخه د کندهار د سپین بولدک، شاولي کوټ او میانشین په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له بندي سره مخامخ دی. محمد صادق ریښتینی له کندهار دغه راپور راستولی.
د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اعظم زمریال وایي چې د دوشنبې په ورځ چې د جولای لسمه کېږي، د پولیو ضد واکسین څو ورځنی کمپاین به شروع شي. چې په خبره په دغه څو ورځني کمپاین کې به د جنوبي حوزې په سطحه 15,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو په واسطه واکسین شي. نوموړي همداراز وویل چې دوی په افغانستان کې څلور د پولیو مثبتې پیښې لري چې ډېرې د کندهار په ځون کې دي.
د ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وي، هغوی ټولو ته به دا څاڅکي ورکول کېږي. دا کمپاین به د جولای د 10 څخه تر 14 پورې دوام کوي او تقریبا د 15,000 په حدودو کې ماشومان به په دې پروسه کې واکسین کیږي.
زمریال وایي پولیو یو وژونکې ناروغي ده چې په وړاندې مبارزه د هر افغان دنده ده. همدارنګه نوموړي د خپلو کمپاینونو په وړاندې په سپین بولدک او ځینو نورو سیمو کې مشکلات مني او وایي چې اوس تر ډېره ځایه د حلېدو په حال کې دي.
دا کمپاینونه ټول یو شان دي او هدف هم دغه دی چې ټول ماشومان چې هغه واکسین سوي نه دي، موږ تر هغه پورې ځان ورغورسو هغه ماشومان واکسین کړو. ځکه دا یو داسې پروسه ده چې که چیرې یو خنډ پکې واقع شي، د دغه پولیو وایرس انتقال زیاتیږي، چانس د انتقال زیاتیږي او کولی شي دغه سیمه نور هم دغه ککړه کړي.
چارواکي وایي چې د تیر شنبه ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو پر واکسین بندیز لګولی. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو پر واکسین د بندیز د لیرې کولو لپاره دوی غوښتنې وړاندې کړې. په دغه غوښتنو کې د واکسین د پروسې د یو شمېر رضاکارانو لیرې کول او پر ځای د دوی د کسانو ګمارل شامل دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غراز د پولیو په پروګرام کې د یو شمېر مسؤلینو د لیرې کولو غوښتنه هم کړې، چې په وینا یې ګواکې د حکومت سره د طالبانو معلومات شریکوي. د پولیو د واکسین دغه بندیز لومړی په سپین بولدک د ډبرین پر کرښه پر هغه ماشومان ولګول سو چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته داخليږي. خو چارواکي وایي چې اوس دغه ته واکسین پیل شوی، خو د سپین بولدک، شاولي کوټ او میانشین په یو شمېر سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د پولیو واکسین نه تطبیقیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له مازیګرنۍ خبری مجلې څخه اورئ. لکه څنګه چې د مجلې په سر کې مو واورېدل چې په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه مظاهره شوې وه، همداراز د پامدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره غږېدلي چې په ګټه یې اورو.
زمونږ نظر دا ده چې دا د افغانستان خپلې اوبه دي او خپلې اوبه یې راګرځولي او کوشش دا کوي چې د خپلې خاورې خدمت به چار سلی وکړي. او دا زمونږ د افغانستان اوبه دي، موږ هېڅ وخت دا نه شو زغملی چې دا موږ اوبه وستي غفت. او ایران په دې غټه تنه باندې دا بېشرمانه خبره چې ملک چې شیشې ملک او صفا ملک دا زمونږ ملک، هغه د خاورو ملک دی، خاورو ملک ته خو موږ به آبادوو، خپل ملک هم ده. دا زمونږ د افغانستان په اوبو کې څه کار لري؟ روحاني دغه ډېره غلطه خبره.
منګه جیران دا خبرې دا کوم یو ته موږ غنه وګو دا نه منو، هیڅ کله دا موږ مخالف یم، موږ په هیڅ کله کار نه منو. موږ دا ورته اعلان دي، موږ دا ورته غلا کنه، دا خبرې هیڅ کله نه منل کیږي، نه ورل کیږي.
ما
نوم مالک خان شیرزای رئیس سازمان اقوام به وزارت افغانستان می بیوال سازمان زمو نظر ملی نظر ټول د افغانستان د ملت نظر دغه دی د افغانستان د المند رو دی د کونړ رو دی د رودونو غوړ چې وبه په خودی افغانستان کې په زراعت بلال باندې مصرف سي برق رسخه تولید سي او یو د پاکستان او د ایران مداخله د افغانستان په چالو کې دی مخنیوي مشغړو موږ هدف دغه دی چې د افغانستان د ناموس ملی څخه دفاع ده
زمان نم دیا حاجی اولگل او ولایت دی کابل نزد خبری کوما دی غوالم دی حیرانا چی دا دا مداخلی دی پا افغانستان کی نکی
قدر من اوریدون کو